السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلوي. د راپورونو له مخې د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي دوه غړي په افغانستان کې وژل شوي دي. افغان اسلامي اژانس د ټي ټي پي د پخواني ویان احسان الله احسان او پر ټولنیزو شبکو د خپرو شویو پوستونو په حواله خبر ورکړی چې د پاکستاني طالبانو د مهم مشر سیف الله بابوجي مړی په داسې حال کې چې موټر سایکل او کلاشنکوف هم ورسره و د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې موندل شوی او د زاکرین په نوم د ټي ټي پي یو بل قومندان په پکتیا ولایت کې وژل شوی. د افغان طالبانو سرچینو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستاني طالبانو یو شمیر نور مشران هم له دې مخکې د مرموزو وژنو په ترڅ کې وژل شوي دي. قطر د زړه د سوري په ناروغۍ د اخته 1.9 افغان ماشومانو د علاج لګښت په غاړه اخیستی. افغان سرې میاشتې ټولنې نن په یو بیان کې ویل چې په کابل کې د قطر د سفارت شر ظفر عبدالله محمد الحبابی د دې ټولنې له مشر مولوي متی الحق سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې د دې ماشومانو درملنه به یا په قطر کې او یا په کابل کې د سرې میاشتې په مرسته وشي او لګښت به د قطر دولت ورکړي. د بیان له مخې د قطر شارج دفتر زیاته کړه چې هیواد پر روان ژمي کې له افغانانو سره د خوراکي او ژمنیو توکو د مرستې هوډ هم لري. د آسیا د مرکز د لوبو په لړۍ کې د افغانستان له 14 کلنو د کم عمره لوبغاړو ټیم نن د کوربه تاجکستان د ټیم پر وړاندې 6-0 ماتې وخوړه. افغان زلمیانو په دې لړۍ کې چې د نومبر په 9 پیل شوې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړه، خو د چهارشنبې په ورځ له ازبکستان او نن له تاجکستان سره لوبه وبایلله. د آسیا د زړه د لوبو لړۍ کې چې د نومبر تر 19 پورې دوام کوي، د افغانستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان لوبډلې برخه لري. د ایران د بشري حقوقو فعالې او د 2003 کال د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې شیرین عبادی په ایران کې د اعتراضونو وروستۍ څپه انقلاب بللی. میرمن عبادی له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د اعتراضونو وښودله چې د ایران خلک اسلامي جمهوریت نه غواړي. په ایران کې له 3 میاشتو راهیسې اعتراضونه د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې محسا امینی له مړینې وروسته پیل شول، چې د بشري حقونو د ډلو په وینا په ترڅ کې د چارواکو د ځپونکو اقداماتو په پایله کې 322 کسان وژل شوي او شاوخوا 14,000 نور نیول شوي دي. شیرین عبادی وویل د ایران حکومت له خپلو خلکو ویریږي. د نوموړې په وینا په ایران کې وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی. او د اوکراین په خرسون سیمه کې د اوکراینی ځواکونو له پوځي بریاوو وروسته د اشغال شوي کریمیا لپاره د مسکو لخوا ټاکل شوی مشر وایي روسي ځواکونه په دې ټاپو وزمه کې چې مسکو په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله د خپلو سنګرونو د پیاوړي کولو په حال کې دي. سیرګي اوکسیونوف نن پر ټلګرام په یو بیان کې وویل چې دای په کریمیا کې د روسي ځواکونو د سنګرونو د ټینګېدو د جریان څارنه کوي. اوکراین ویلي دي چې غواړي کریمیا بیرته ونیسي. قدر مناوریدونکو رسره وسید خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې ملګری ملتونه وای چې افغان میرمنې غواړي چې له طالبانو څخه خپله چې د طالبانو محدودیتونه نه مني. ملګري ملتونه وایي پر روان ژمي کې به په افغانستان کې میلیونونه خلک له ناورین سره مخامخ شي. د سپین بولدک چمن لاره لا هم نه ده پرانیستل شوې. سوداګر غواړي چې دا لاره باید سمدستي خلاصه شي.
ډیر حیاتي لاره ده، ځکه چې زموږ جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایرات څخه نیولې تر غزنی پورې کله وچ میوه دي او تازه میوه واسطه هم د دې لارې څخه صادرات کیږي.
په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګه وهلو یا نیزه بازی تورنمنت.
نیزه بازی یا د سانګه وهلو بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. دغه په دې رشت په ارتباط معنی منګه یو تورنمنت هم نیولې په خوست کې.
په غزنی کې د ډبرو د سکرو د بایو لړیدو شکایتونه.
قیمت د زغلسنگ ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري. زمونږ غوښتنه ده چې د زغلسنگ او لرګي به د قیمت نه کنټرول کی.
نړیواله مسایلو کې د اوکراین د جګړې وروستیو حالاتو ته کتنه کوو او په یو پزړه پورې مطلب کې به واورئ چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورځو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلې دی چې ډیرای افغان میرمنې د خپل اساسي حقونو غوښتنه کوي یوناما په یو تازه خبر پانه کې ویلي چې دوی له تیرې یوې اونۍ راهیسې له زیات شمېر میرمنو سره لیدلي او په ترڅ کې د دوی یوه ګډه غوښتنه ده موندلې چې کار او تحصیل ته دې پرېښودل شي یوناما دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د امریکا او برتانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو د روسیې په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط د مخنیوي په نوم په غیر رسمي غونډه کې ویلي چې د طالبانو لخوا په وروستیو کې د معترضو میرمنو نیول د هغوی غږ نشي چوپ کولی بلکې د دې ډول نیونو اغیز پر ټولنې زیات دی خو د طالبانو حکومت بیا د دې څرګندونو په غبرګون کې وایي چې نړیوال هیوادونه دې پر واقعیت ولاړ قضاوت وکړي محمد خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات لري
په افغانستان کې د افغان میرمنو د غوښتنو ډیره برخه تعلیم کار او د اساسي حقوقو په برخه کې لاسرسي ته ورټوله ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د نومبر په 13مه د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې ډیر افغان میرمنې د خپل حقونو غوښتنه کوي او لدین نه پشاکیږي د دې خبر پاڼې په حواله یو نما چلتی ریوی ونی راهیز په افغانستان کې لزیات شمیر میرمنو سره د طالبانو لخوا د ورستیو محدودیتونو په اړه خبري کړي دوی ویلي دي چې په افغاني ټولنه کې ژوند او لټولو حقونو نه برخمن کېدل دوی حق دی په دې خبر پاڼې کې ویل شوی چې افغان میرمنې خپل ټول هغه حقونه لکه تعلیم کار او نور اساسي حقونه چې باید دوی ته ورکړل شي غوښتنه کوي د یو نما په خبر پاڼې کې همدارز ویل شوی چې افغان میرمنې د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د یو نمالو چارواکو غوښتي ترڅو په دې برخه کې د ډیرو خبرو فرصتونه برابر کړي لوبلي خو به د پنځشنبه په ورځ نوښت د روسي په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه کې امریکا او برېټانیا هم په افغانستان کې د بیان ازادي او همدارس د معترض میرمنو د نیول کېدو پر دوام خپل اندېښنې شریکې کړې دي په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا سیاسي همغږي کونکي فریکس اکرسلی هم ویلي چې طالبانو له ترهګریزو ډلو سره او همدارس دوی په وړاندې د مبارزې په برخه کې کډی شمنې نه دی عملی کړي او دا به د دې لامل شي چې طالبان ژر په رسمیتونه پیژندل شي خو د طالبانو حکومت به دغه څرګندونو په خبرګون کې وایي چې دوی کډی شمنې پوره کړي او نړیوال هیوادونه په واقعیت ولاړ قضاوت وکړي د دې حکومت وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
موږ تل د دې غوښتنې کې چې هیوادونه په واقعیتونو باندې ولاړ قضاوت وکړي او د افغانستان په اړه مثبت لور ولري دا د تمادو د اطمینان د پیاوړتیا لپاره ډېر مفید او د هیوادونو ترمنځ د اړیکو لپاره ډېره ګټه کوي کله کې اعتمادو اړیکې وي بیا سو تفاهمات او هغه ذهنیتونه تغییر کوي چې څوک یې خوانه د ویرې احساس ولري
د اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو دوهونی وړاندې د یو شمېر معترضه میرمنو د نیول کېدو ترڅنګ تفریحي پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو کې د میرمنو ورتګ منع کړی چې د طالبانو دغه پریکړه له ګڼو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوه
و موریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلې دي چې له یو شمېر افغان میرمنو سره په کتنو کې له هغو اوریدلې دي چې د دوی یو غټه غوښتنه ده چې کار او تحصیل ته د پریښودل شي په دې اړه د باس لپاره مدني فعاله ماریا توتاخیل همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره ده میرمن توتاخیل مننه چې زمونږ بلنه مو د مرکې لپاره ومنله د افغان میرمنو همدا یو غوښتنه ده یعنی کار او تحصیل
سلامونه تاسو ته تاسو اړیدونکو ته بالکل دا خو د تحصیل او کار هغه حق دی چې که د تحصیل باندې بحث وشي هغه الله پاک دوی ته ورکړی دی او د الله بنده په هیڅ جرت د دې څخه د تحصیل حق نشي اخیستلی او که میرمنې په دې اړه باندې غږ پورته کړي نو په ځای ده چون یو شی چې د الله د خوانه دوی ته ورکړ شوی وي او په هغې باندې بندیز لګول خامخا اعتراضونه راپورته کوي دوما برخه د کار برخه ده کله چې یو مېرمن تحصیل کوي او بیا د فارغېږي د هغې حق جوړېږي چې د دې ټولنې د یو وګړي په صفت باندې د هغه زده کړو څخه هغې ټولنې ته یو څه ورسوي ګټه ورسوي او د دې نه استفاده وکړي نو دا دوه هغه مهمې برخې دي چې د دوی عمومي حق راځي ابتدایي حق راځي چې باید دوی ته ورکړ شي د دې تر څنګ نورې ستونزې دي یعنې دوی په ازاده ګرځېدلو باندې مثال د پارک برخه باندې چې هلته مېرمنې تللې د صحي مشکلاتو دپاره په هغې بندیز لګول شوی دی مثال د حمامونو په برخه کې چې کابل کې اوس هوا سړه ده ژمی سرخ ده په کورونو کې دغه امکانات نشته او امام د افغانستان په پخوانی ریواجونو کې راځي. یعنی داسې نه ده چې یو نوی شی و نوی جوړ شی او په سلهاو کلونه کېږي چې افغان کابل ښار کې همداسې په ځینې ولایت کې امامونه ول مېرمنې به اکثر د ژمي په موسم کې چون کور کې هغه امکانات نشته. د افغانستان خلک د اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي، کورونه په هغه سویه نه دي چې هغه هلته مرکز ګرمي ولري یا بایلري ولري. نو بهترینه لاره به دا وه چې په ډېر یو کم قیمت باندې به د هغو ټول ماشومان او دوی امام ته تلل، هلته به دوی یعنی هغه خپل د وجود خدمت کولو. ولې هغه هم وتړل شو همدغسې نورو برخو باندې، مثال یوازې سفر کول دي یا یوازې ښار ته تلل دي، حتی لږ لرې د کابل نه چې دی هم ورته وایي چې محرم دی نشته. نو دا هغه مشکلات دي چې یو یوازې د تاسو
له دې
کار خبره نه ده.
عمومي ډول باندې موږ نو تفاضا قاعده شوې ده. مننه مېرمن تو تاخیل. دغه مدني فعالان چې د یوناما استاذ ور سره کتلي څوک دي؟ په دې کې تاسو څوک پیژنئ یا تاسو په دې ډله کې وئ؟
نه، زه په دې ډله کې په دې نوم چې زه اکثر د دې لپاره چې ماته مشکلات زیات دي، زه اعتراضونو کې ما برخه نه ده اخیستلې، خو اکثر هغه مېرمنې وي چې په اعتراضونو کې فعاله ونډه درلودله، لکه مظاهرو کې یا مثال یا د هېواد نه بهر یا دننه یو نو ډول یو نما د هغوی سره په اړیکه کې ده. یعنې د هغو په ستونزو باندې ورسره بحث شوی، دوی هغه مشکلات چې یا د بهر نه ساري یا دننه په وطن کې دي هغه ورته بیان کړي دي. نو ځکه یو نما په دې برخه کې خپل تشویشونه څرګند کړي دي. دا چې زه نه شم کولای ماته معلومیږي چې زه څه ستونزه لرم، د هغو ستونزو په اساس ما نه دي په دې نه یم توانېدلی چې د اعتراضونو کې برخه واخلم. نو د دې وجې نه دي یو نما په غونډو کې زه نه وم.
او روسي پښتنه دا مېرمن تو تاخیل چې تاسو څه فکر کوئ چې له طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا دا ډول غوښتنه چې په یو ډیپلوماټیکا ژبه غوښتنه ترې کوي نتیجه ورکوي؟
یو کال پوره شو چې د مېرمنو ستونزې اساسي ستونزې د نړیوالو په نظر حساب شوې دي، ولې صرف د مشورې په حساب باندې دوی ته مشوره ورکړل شوې ده؟ یعنی سطحي. نو که په یو کال کې نتیجه ورکوله، خو نن سبا کې به هم نتیجه ورکړي. زه فکر نه کوم چې په دې ډول باندې د یو نما اعتراضونه یا مثال تشویشونه په موجوده اداره باندې یا ته فشار وارد کړي، هغه دې ته قانع کړي چې بالاخره دغه بندیزونه واخلي. نو د دوی لپاره ضروری ده چې درېمه د سلاره غوره شي، تر څو دا خلک د ټولو پابندیو چې د مېرمنو په وړاندې لګولي دي دې ته راضي شي، واغه سپکې کې د منځه ویسي، تر څو دا مېرمنې په آزاده په دې فضا کې ژوند وکولای شي. دې ته مجبوري نه شي چې د هېواد نه بهر لاړ شي، بیا بهر د سلو مشکلاتو سره مخامخ شي. تاسو اوس ګورئ چې د افغانستان نه بهر یا ایران خواته ځي یا پاکستان ته، هلته د مېرمنې د کومو ستونزو سره مخامخ دي؟ دا خو نه په افغاني غیرت کې راځي او نه دا په اسلامي اصولو کې راځي. په لوی لاس ولې خپلې مېرمنې بیا به بې ستره کوو؟ نو دا ټول د دغه بندیزونو د وجې نه. نړیوال باید دې ته توجه وکړي که افغان مېرمنې سره مرسته کول غواړي، په خپل رویه کې دې تغییر راوړي. هغه چې کومه رویه صحیح ده، هغه باید دې ته معلومه وي چې درېمه کومه لاره ده، تر څو د مېرمنو لپاره دوی غوره کړي او دا مېرمنې په اسانه وکولی شي په وطن کې ژوند وکړي او خپل زده کړو کار او ژوند ته دوام ورکړي.
کلان راته وایاستو بخې یو ورسته بل پښتنه چې ستاسو په نظر کوم دریم لار درځي؟
یو خو د طالبانو غوښتنه همدغه د رسمیت موضوع ده، او چې بیا په سر د دې چې طالب دومره سختي په ټولنه کې منځته راوړي، خو د رسمیت موضوع دوی ته مشکلېږي. نور زما په نظر هغه و ټولې مرستې چې د دوی د اداره سره روانې دي، یو نما باید همغه ارګانونو سره په تماس کې شي چې تاسو دې وطن ته مرستې کوئ د څه شي په بدل کې، یو څه باید د دوی څخه واخیستل شي، وروسته د هغې نه د دوی سره دا مرستې وشي. زه خو چې ګورم د حکومت سره ښه د نړیوالو د خوانه مرستې روانې دي، دا مرستې باید د یو څه په بدل کې داسې نه وي، تر څو دا اداره دې ته مجبوره شي که زه چېرته د ښځو په وړاندې بندیزونه وکړم، په ما نړیوالې مرستې بندېږي، نو یو څه نرمي به راوړي منځته، او که نه به دغه رقم چې دوی ته هم مرستې ورکوي، هم غونډو هم بهر ته ځي هم په نړیوال اساس دوی په غونډو کې دعوت کېږي، او بیا دلته دغه رقم سختي او صرف تشویش دغه لاره نه شي کېدلی.
ډېره زیاته مننه د مدني فعالې ماریا توتاخیل، خبرې مو اورېدې.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشری وضعیت ډیر ناهیلي کوونکی دی. د دې سازمان په پرونی غیر رسمي غونډه کې چې د روسیې په بلنه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه جوړ شوې و ویل شو چې د جمیل راتلو سره په ټول هیواد کې میلیونونه افغانان له بشري ناورین سره مخامخ شي. امید ظاهرمل په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د اقتصادي او بشري وضعیت تیاره انزور او هغه د خنې چې ورسربلی جدي کیږي. د همدې اندېښنو په دوام پروند روسي په غوښتنه د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د اقتصادي سقوط مخنیوي په نوم غیر رسمي غونډه رابلل و چیرته چې د افغانانو اوسنۍ بشري وضعیت نه هیله کوونکې وبلل شو. په دې غونډه کې په بشري برخه کې ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي جوس امسویا په راتلونکو کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو خبرداري ورکړل او ویل نامنیا او خوارزواکي مخ په زیاتې دوه او افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې ډیر خلک د قحطۍ لګو اخسر مخ دي. هغه زیاته کړه همدا اوس 23 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. داسې مال چې دوه کال وړاندې دا شمېر 13 میلیونه و. د مېرمن جویس په خبره به وزلی مخ په ډیری دوه هم دا اوس هر کورنۍ د خپل اوایید 15 سلنه برخه د خوراکي توکو په اخیستو مصرفوي. دا سیمه حال چې روغتیا از د کړو نور بیړنۍ حالاتو لپاره هیڅ هم ورسره نه پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیالي په طالبانو هم نیوکه وکړه چې پونجونو خو څو محدودیتونو په وځ کولو سره افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب کړی دی. د طالبانو په دې غونډه کې راپورته شوی او اندېښنو او پر دوی د نیوکو جواب غوښت خو یې اندې جواب را نه کړ. خو وړاندې ویلي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅې کوي. په دې غونډه کې د امریکا اساسي جنکیل هم په طالبانو خورا سخت نیوکه وکړه او ویل د طالبانو جبر او ناسم اقتصادي مدیریت د اوږدې مودې اقتصادي ننګونې لا پسې زیات کړي او ناسم کړنو یې د دې هیواد د مهمو اقتصادي بنسټونو ظرفیت کم کړی دی. د جنکیل په خبره د یو ان ډی پی معلومات ښیي چې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړیو 12 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد لس کاله شاته وړی دی. په دې غونډه کې د امریکا اساسي د طالبانو لخوا پنجونو خوځو لګول شوی او محدودیتونو ته هم اشاره وکړه او ویل د افغانستان په اقتصاد کې د خوځو له بشپړې ونډې پرته د دې هیواد اقتصادي پرمختګ ناشونی دی. د ملګرو ملتونو سازمان په غونډه کې د انګلستان استازي فریکس اگزلی هم طالبان تر پښتنې لاندې راوستل او ویل له افغانانو سره یې خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړې. فریکس اگزلی زیاته کړه طالبانو د خوځو انجونو د سفر دندو او خدماتو ته د هغوی د لاسرسي د محدودولو لپاره سخت اقدامات پلي کړي. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې انجونې ثانوي زده کړو ته لتلو منع شوي او تر خوایي د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره هم کومه هڅه نه ده شوې. په دې غونډه کې د برېټانیا استازي خبرداری ورکړ که طالبان خپل تګلاره بدل نه کړي تر ټولو مهم د بشري حقونو ساتنه او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ژمنې عملي نه کړي دوی به یو باثباته او سوکال افغانستان او مشروعیت استرګو هم ونویني. د ملګرو ملتونو سازمان په دې غونډه کې د روسیا سازي یو زلبیا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ د خلاصي د غوښتنه وکړه خو په جواب کې د برېټانیا سازي وویل دا مسؤلانه نه ده چې د خپلواک مرکزی بانک په نشټوالي کې د دې پیسو د خلاصون غوښتنه مطرح شي.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن لار له هم نه د پرانستل شوی. د لار 15 ورځې مخکې له هغه شخړې وروسته بند شو چې پترڅ کې الکتر لګا یو پاکستانی سرتیری او وژل شو. افغان سوداګر وایي چې داسې مهال چې د افغانستان د میوې صادرات بهر ته صادریږي افغان سوداګرو ته ډیر زیانونه اوړي. اسمت ساروان په دې اړه په کندهار کې د سوداګرۍ خونو لم رسیال عبدالبقی بنا سره خبرې کړي او لمړی ترې پوښتلې چې سوداګرو ته د دې لارې د بندې دوله درکه څومره او څه ډول تاوان اوښته.
د سپین بولدک لار د جنوبي غرب حوزې لپاره خصوصا د ټول افغانستان لپاره کوایم هم یو ډیر مهمه لار ده او ډیر حیاتي لار ده ځکه چې زموږ اکثر صادرات چې د جنوبي غرب حوزې دي چې هغه د ایران ته نیولې تر غزنی پورې د همدې لارې ته کیږي کنه و چې میوې او فعلاً که تازه میوې واسطه هم د دې لارې ته صادرات کیږي چې خو په دغه بخش کې زموږ زارین ته توانونه رسیدل دي. بل موضوع دا ده چې زموږ د ترانزیت لار هم دا ده کم چې د کراچي د لاینه زموږ مواد وارداتي مواد چې راځي هغه پر دې لار باندې سپین بولدک تر اوړي. یو تاوان خو دا دی چې هغه مټران چې دلته راوښتې دي دا چې خالص کنټینران دا بیرته باید واوړي په ډیر لږ وخت کې. متاسفانه 15 ورځې کېږي چې دا همدلته ماتل دي. هر موټر د ورځې د یو سل څخه تر یو نیم سل ډالر پورې دوی هغه ډیټینشن ځینې اخلي یا هغه مثال ځنډېدل چې دا خپله په سبو مټران دي دا یو تاوان دی. او هغه میوه چې موږ پیلن لرو پر هغه په وخت یې دوه سره د هغه پر کیفیت او قیمت منفي تاثیر کوي او بل هم په دې سرحد باندې یا پر دغه دروازه باندې تقریبا 15,000 شاوخوا خلک کاروبار کوي چې دا کارونه هم د سقوط سره مخامخ دي. د جنوب غرب او زیاد ډیرو ولایت څخه دلته مسافر راځي چې غواړي واوړي پاکستان ته هغه معطل پاتې دي. نو په هر صورت دلته په میلیونو افغانۍ توان زموږ عام خلکو ته او سوداګرو ته رسیدلی.
بینصب اوس د کومو میوو د صادراتو وخت دی؟
تازه میوه ده چې هغه انار دي او بل هم سبزیجات دي چې په هغه کې پیاز شامل دي، بادرنګ شامل دي، او سیب هم زموږ د وردګو د ولایت یا د شاجی او د غزنی څخه راځي، همدم معطل پاتې دي. او بل زموږ د وچې میوې د صادراتو وخت هم دی چې اوس موږ تازه مثال کشمش رسیدلی دي او جوشې مې رسیدلی دي او هم انزر رسیدلی دي. نو زموږ دغه تازه میوه او وچې میوه د صادراتو وخت دی.
هغې خواته څومره باري موټرونه بند پاتې دي؟
باید ووایو دا چې موږ یو وارداتي ملک یو، از موږ ته واردات هم پاکستانی مواد واردیږي او هم موږ د ترانزیت مالونه دي چې په شواروز کې په سوو موټران کېږي. نو که دې ته حساب وکړو شاید په زرهاو موټران هاخوا ته معطل پاتې وي چې هغه هم د زموږ تجاران څخه توقف اخلي او هغه کمپنۍ او بارچلانی کمپنۍ چې هغه د ټینشن یا ځنډېدل ځینې واړي په دې صورت او ځینې اموال پکښې کېږي چې هغه په توقف سره هغه په کیفیت او پر قیمت باندې هم منفي تاثیر کوي. خوراکي مواد د کوشنیانو شیدې دي او دواوي دي او نور داسې مواد چې په توقف سره ډېر تاوان ورته رسېږي. نو هل خواته زموږ په زرهاو موټران فیرن معطل پاتې دي د دلارې بندېدو په خاطر.
د کندهار د سوداګری د خونو د مرسیال عبدالباقی بنا خبرې مو اوریدې چې وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک چمن د لارې د بندېدو دوام سوداګرو ته خورا زیات مالی زیانونه اړوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د ازادي رادیو مخامنې خبري مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکي په دې ولایت کې د ډبرو د سکرو د بایو له ګرانۍ څخه شکایت کوي. دوی وایي له یوې خوا بیکاري او بلې خوا ته سخته ګرانۍ هغه څه ده چې دوی یې سخت زیات مات کړي او د دوی زړونه یې مات کړي دي. د دوی په باور سګنې ژمی به ډېرې کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو د سکرو بای اسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو د سکرو بای به راټیټ کړي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال اوروي.
د غزنی ښار سهیل لور بلخ دروازې ته څیرمه د کابل کندهار پر لوی لاره دلته د سړک پر غاړه یو شمیر باروړونکو ټیلر موټر ولاړ او ګڼ شمیر کسان ورباندې راټول دي. په دغه موټرو کې د ډبرو سکار خرڅېږي. محمد حسین هم دلته حیران ولاړ او خپل لاس نوی په تخرګونو کې نیولې. نو موړی وایي سش کال یې وس نه رسېږي چې د کور لپاره د ډبرو سکار واخلي.
تیر کال دغه زغال په 8500 او بیا 9000 افغانۍ وو. خو سه کال د دغه زغالو بیا له 15000 تر 14000 افغانۍ ورسېدلې ده.
محمد حسین زیاتوي سش کال دغه زغال د زیاتې مالیې له امله ګران سوي. خو که د طالبانو حکومت دغه مالیه معاف او یا راکمه کړي نو د دغه زغالو په بیه کې زیات کمی راځي. دا یوازې محمد حسین نه دی چې د ډبرو سکرو له ګرانۍ څخه شکایت کوي، بلکې په غزنی کې ګڼ شمېر کسان له دغه مصیبت څخه کړیږي. دوی وایي سش کال په هیواد کې سرزګي هم وختي شروع سوې ده، نو که ژمی درازیږي همدومره به د خلکو ستونزې ورسره زیاتېږي. هغه وایي د کابل په رنګه دې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو بیه 9000 افغانیو ته راټیټه سي. محمد فرهاد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي سش کال د غزنی ګڼ اوسیدونکي د ژمي لپاره هیڅ تدابیر نه لري.
قیمت د زغال څنګه ډیر پورته شوی دی او خلک توان نه لري، ټول بې وزله دي او د پیسې هم نه لري چې د دینه غواړي. د حکومت نه زمونږ غوښتنه ده چې د زغال څنګه او لرګي به د قیمت نه کنټرول کړي او خلک نه بیا وکولای شي د نور شیانو چې ارتیا لري د زغل څنګه او لرګي نه بیا اخلي.
دا په داسې حال کې د شدلته خلک د طالبانو له حکومت څخه د اسانتیا وغوښتنه کوي چې یوه یې هم په ژمي کې د سون توکو په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو ارزانې ده. دی وایي یوې خواته بیکاري او بلې خواته سخته ګراني هغه څه ده چې موږ یې سخت ظلمات کړي یو. د دوی په باور چې سږنی زمی به ډیری کورنۍ په کورونو کې د سون توکي ونه لري ځکه چې د ډبرو سکرو بیې آسمان ته ختلې دي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې د ډبرو سکرو به یې برا ټیټې کړي. د غزنی ولایت ښاروال عبدالرازق زیایی ازادۍ راډیو ته وویل مرکز ته یې وړاندیز کړی دی چې په غزنی کې هم د ډبرو سکرو لپاره ارزان او مناسب به یوه ټاکي، خو تر اوسه له مرکز څخه ځواب نه دی ورکړل سوی.
کولی په باره کې زه خپل کار پسې راخیستو یو کوله مې هلته قیامت کړل، بیا مې پیشنهاد وکړ مقابل ته، پیشنهاد نه دی راغلی. موږ غواړو چې مثال پر ټولو خلکو باندې د غزنی چې یو سر د منطقه ده چې دلته باید ارزانه سي، دا ترتیب مو برابر کړی دی. موږ ماتله و پیشنهاد دی چې موږ پیشنهاد هم راکړي، بس انشاءالله دستي دا کوله را شروع کوو په ارزانه کې.
دا دغه ځای ډیری اوسیدونکي پاکستان ته د ډبرو سکرو د تلو یو لامل دلته د دغه توکو د ګرانۍ سبب ګڼي. دی وایي لومړی باید دلته ارزانه سي او بیا نورو هیوادونو ته صادر سي.
قدر منوریدونکو، په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګو وهلو یعنی زبازۍ د تورنمنت او همدارس یو بل مطلب چې د لومړي ځل لپاره په لابراتوار کې جوړه شوې وینه د انسان په وجود کې وازمیل شوه، د مطالبو د زیاتوالي له کبله له خبرېدو پات شوه. کولای شئ چې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ. خو د شپه د خوست د تورنمنت په اړه راپور را وخت لرو چې خپورې کو د شپږو ولایتونو ترمنز د سانګې یا نیزې وهلو سیالۍ شوې دي چې زیاتې د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د پنجشنبه په ورځ په لومړي ځل د وزلوبې د ملي فدراسیون لخوا په خوست کې د شپږو ولایتونو د سانګې وهلو یا نیزه وهنې ټیمونو ترمنځ سیالۍ وشوې. په دې سیالیو کې چې د زابل، غزنی، میدان وردګو، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو اسوارو برخه اخیستې وه، لیدلو او تماشې ته سلګونه ننداره کوونکي او د دې لوبو مینهوال راټول شوي ول. د افغانستان د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال مشال راډیو ته وویل د دې تورنمنټ څخه موخه د سانګې وهنې د لوبو پرمختیا او د خلکو سالمه بوختیا ده.
نیزه بازی یا د سانګې وهلو میله یا بازی دا خو یو ډیر لوی تاریخ لري. منګ شپږ ولایتو کې مرواج رواج ده، نو دغه په دروشت په ارتباط باندې منګه یو پروګرام نیولی دی او تورنمنټ هم نیولی په خوست کې. تاسو وینئ چې ډېر خلکو، ځوانانو، مشرانو ټول اشتراک پکې کړی ده او همیشه اوس له دې نه بعد له خیره کوشونه کوو چې په ټولو ولایتو کې همداسې دا تورنمنټ جاری وساتو.
افغانستان یو شمیر لرغونی او پزرپوري لوبي لري چې تر اوسه دنیا والو ته نه دی ورپېژندل شوی. په خوست کې د نیزه وهنې لوبډل مشر بهادر وایي افغاني لوبي باید نه یوازې ژوندۍ وساتل شي، بلکې هڅه وشي چې افغان ورزشکاران نورو هیوادونو کې هم نمایشات ترسره او هغوی له لرغونو افغاني لوبو سره بلد کی.
ایمو ارزو دادو چې مونږ د افغانستان ملي لوبي دا باید نړیوالو ته ورسیږي، دا باید ژوندۍ وسوتو.
بلوري ته هغه اسواره چې د بیلابیلو ولایتونو څخه خوست ته راغلي د دې ځای د خلکو له هرکلي او لوب سره د دوی له مینې او لیوالتیا خوشحاله دي. د پکتیکا څخه راغلی ازغلونکی محمد صدیق وایي
موږ ته راغلي، خوست ته راغلي، د نیزه بازي لپاره راغوښتي، موږ ته دعوت راکړی ده. نیزه بازي کې کومې ستونزې نه لرو، خو له پدریاسون څخه موږ ته د یو داسې میدان جوړول چې حالت موږ اسان پرې باندې راوزغلو. متاسفانه موږ هغه نه لرو. په پکتیکا کې په یو شخصي ځکو یا کرنیز ځکو کې موږ هلته خپلې لوبې تر سره کوو.
د زابل ولایت د ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی بهایی جان وایي دا لوبې پوره لرغونتوب لري او د ده پلار هم د پخواني ټولواک محمد ظاهرشاه په پاچاهۍ کې د نیزه بازۍ په لوبو کې لوبېدلی وو.
د بیا دپاره دوامي سي دا لوبې خدانسته دا تاریخي لوبې دي. موږ په جشنو کې لوبېدلی وو، په ټینګ د ظاهرشاه بابا په ټینګ زما بابا لوبېدلی دی په جشن کې، خو تر اوسه پورې موږ ته دا پاملرنه نه وه سوې.
یاد دیوی د خوست په اشمر سیمو کې هم لډیر په خوانه د نایزه وهنی لوبي کیږي چې د دې ولایت د بیلابیلو سیمو د نایزه وهنی ټیمونه او په انفرادي ډول آسواره په کې ګډون کوي. خو دا لومړی ځل دی چې د زون په کچه د وزلوبي د ملي فدراسیون په نوښت په دې ځای کې د څو ولایتونو د نایزه وهنی ګډ ټورنمنټ جوړ شوی دی.